دوشنبه د لړم چلر وشتمه د نومبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شو. د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.5 اورېدلی شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې کابل ته د پاکستان د سریاسم د سفر په اړه اورېدلی شي چې پر افغان سوله بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په لسګونو نړیوالو خبریالانو د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې، او د هند او پاکستان ترمنځ د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړ پړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېد. شاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسی چټکتیا ته هڅولې شي. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وشنه خندلې ده، او ویلې دي چې هغه په جنگ ځپل هلمند کې ډېر موثره خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکاري پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کلټی لیکلي چې د الیاس دایی له همکاری پرته به له هلمند د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکی اشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس سعید هلمند او افغانستان یو تود او پرشور شخو. الیاس سعید په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. بل لور ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماری اریکسن سورید د الیاس سعید وژنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. داخلي صورت په حواله د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر راغلی چې په خپلواکو او آزادو رسنیو خبريالانو باندې بریدونه غندي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش له اندېښنې سره ملتیا شوډلې. ګوتیرش د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیر بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبريالانو وشنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شاغلی ګوتیرش ویلي چې د دغسې جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ وېشل شوې ده، او دواړه د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وای چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر څلوېښت ډېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبریالانو د خبرو پر مهال وویل چې شاید دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن پرې ټاکنو کې بریالی بللی دی. آریزونا، میشیګان او پنسلوانیا د جمهوري غوښتونکو حقوقي دعوه چې رای د بیا وشمیرل شي رد کړې ده. او روسي خبر ده چې د دیوالی پنځه ورځنی جشن نن په هند کې پیلېږي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنګین نه وي. د نوې ډیلي اوسیدونکي ویشالی وایي
نو څوک ولای خپل ماشومان له کوره بهر ولیږو. موږ بازار او لګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته له تګه ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالي ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلی یم. سږ کال وضعیت ډېر خراب دی.
د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې تر 3,500,000 تنه په کورونا ویروس ډېر اخته شوي دي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مچل آوره.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
په روانه خپرونه کې به واوري چې له دغې پلاوي وروسته د پاکستان صدر اعظم هم روانه اونۍ کابل ته روان دی او پر افغان سوله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. دا ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د ده د کار فوقالعاده ځانګړی بولي او الیاس تایی یو نه تکرارېدونکی خبریال ګڼي. په دې اړه به هم په روانه خپرونه کې واورئ. او په دې خبرونه کې د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې په اړه هم اوریدل شي. د خبرونه په روسي کې د شمن رنگونه پروګرام درو. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي دي چې عمران خان به له افغان ولسمشر اشرف غني سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. صفي الله سنکزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري هلته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
په ډېره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داودزی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غني د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه وه. د داودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داودزی په اړه وویل
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړئ چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لډلې چې دواړو ورباندې پرېکړه کړې او سلاته پرې رسېدلی یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانچاري شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغېزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته املا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د د کار فوقالعاده ځانګړی بولي او الیاس تایی یو نه تکرارېدونکی خبریال ګڼي. الیاس تایی د پنجشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د وصل شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. ملالۍ بشیر د ده له بهرنیو همکارانو سره په دې راپور کې خبرې کړې دي.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس تایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس تایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials. And I think it was
خلق پیژندل ادل قابلګانو نیولې تر قمندانانو او حکومتي چارواکو پوری خلق پیژندل. د دې یو لامل د شخصیت وو چې خلکو ورته نشوي ویلې. دا د یو ډیر ښه خبريال نه خده او زه په هیګم دا حساسانه کار نه دی. د ډیر زړور وو په ځنګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې ورستیو کې ډیر خراب شو.
اشلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دای له خطر سره مخامخ وو خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دای وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوستې هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
د دای غندې کسان نوی نو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دای د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیر ژوره حس کړی ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاست چې په کابل کې اوسي. دای د استرالیا تبع دی او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی وو. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دای وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی له 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس تایی له برکت خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 1500 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نمونه لیکلي چې الیاس تایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیست، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس تایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دی تر مرګ مخته له دې سازمان سره شغېدلی و او ورته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. په دې اړه په وړاندې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې واوري و په چې یو 45 دقیقې دی د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایدن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایدن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه، ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایدن هم ویلي چې له افغانستانه پوځیان باسي. بایدن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلی وو، لکه څرنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایدن به د ترامپ پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وایي په دې پوهیږي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سوله اتیا درجه تغییر نه راځي، خو د بایدن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډېر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وایي په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي د امنیتي چارو خبر دی وای د سی ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګیت دا خبره رد کړه چې ګنی میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دوه وروسته راغلي، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خبرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکي ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداری ورکړل شوی وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډېر ځلي ملکي افغانان قرباني کیږي چې دا جنگي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډله وایي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایی وژل کېده افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیږي.
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د سازمان ته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان وایي چې دې برید د بیان د ازادي په ارتباط د طالبانو په نیت کې شکونه پیدا کړي دي. الیاس دایی د پنځشنبه په سهار په هلمند کې وژل شو او د دې برید مسؤلیت چا تر دې دمنه دی منلی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي وو چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې راپورونه نه ورکوي. د بشري حقونو د څار دی نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستيالي پاتریشا ګاسمن لخلي وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایی وژل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنیو ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو په اړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کول شي. پر الیاس دایی د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستيالي پاتریشا ګاسمن لخلي د الیاس دایی وژل یو قصدي اعدام بللې او زیاته کړې ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیا وړاندې وای الیاس دایی له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداری ترلاسه کول. د بشري حقونو دا نړیواله ډله زیاتوي چې ګڼو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداری ورکړل شوې چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د راپورونه نه ورکوي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوي چې هغو ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژنده دې ادارې ته ویلي د دې برید څخه څو اونۍ مخکې طالبانو د دایی کور پلټلی او له هغه څخه یې د ده د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وي. همدارنګه یې له ځایي خلکو هم غوښتي وو چې د دایی د چلند په اړه دې دوی ته راپور ورکړي. د بشري حقونو د څار دا نړیواله اداره وایي د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم ادعا کړې وه چې طالبان په ښارونو کې پر رسنیو مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم لسیدي رسنیو ته ګواښونه او پر دوی د بریدونه پای ته ورسوي او د هغو خلکو له ځورونې تهدید او سزا کولو دې هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خپله خپره کړې اعلامیه کې د افغان سولې له ملاتړو هیوادونو په خبریالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. په همدې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایی له کورنۍ سره دوامداره مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوی، افغان حکومت باید په دې قضیه کې دخیلی کړی پیدا او په اړه یې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیې په اساس چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د سزی رډو پر روانه خبرونه کې به وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
موږ د توري جری غوړي دی وړي دی بورا د چای دی کولر هر بل د کور ضرورت څه نه چي دی مشتار هم سره.
په دې اړه د ژوند رنگونه په پروګرام کې خو ست هند او پاکستان ترمنځ د نشته په ارتباط د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډزې کړې دي چې د ملکانو په شمول په دې بریدونو کې دواړو خواو ته 45 کسان وشل شوي دي. دا پر روان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړی یو بلل شوې ده. جزئیات ته صفی الله سنگزی په راپور کې.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز آژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځوریدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤول ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربان تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي یې په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولي او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په تاري بند او سماني کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند دغو بریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې یې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15مه کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه د پاکستان توند غبرګونی وپارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دی حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
لند خبرونه زلمی خلیل زاد او لوړ پړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی دی. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس تایی وشنه خندلې ده او ویلی دی چې هغه په جنګ ځپلي هلمند کې ډېر مؤثره خبریالي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماری ایرکسن سرید د الیاس تایی وشنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. د هند او پاکستان ترمن د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شایي دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي او د دیوالي 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
داود غنمرنگ لزابل پراستبول سمسکلی که دا الیاس دای شهادت دا وحشیانو کرده. عبدالحنان لخوست دا الیاس دای پروشنه خوشینی سرگنده کرده. به نفشه وردک لیکی افغانان دا سوری پارمان تباشول. خان محمد اسلامیار لنادلیلی که لطیرش پی رهیسی باران وریشی. قاری محمد مدنی لنورستان لواماس خیلی که زما په نظر الیاس دای لکه چې یو شخص په خپل ځان په خپل ځان اورته برابر کړي. د سلیکلې دی هغه اس ام اس هم نه لوستل کیږي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي له طالبانو حکومت غواړو چې د خبریال ژوند ته ارزښت ورکړي. خبریال دی چې له هر څه مو خبروي. قاری سیف الاسلام د هلمند ولایت نه لیکي د الیاس تایی په وژه